کارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو د لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غاڼه کې د اردو او فارسی ژبو د نامتو شاعر مرزا غالب په اړه له یو څېړونکي سره بحث لرو.
د دې تجربې نوې وي او د نوې تجربې سره پر زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي، یو ډول حسد ورسره موجود وي. دا کار د غالب سره مشو او وروسته د زلتوره شو فارسي شاعري شروع کړه. په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله چې 25 ساعته دوام وکړ پرون شپه ناوخته د برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واوري چې قاسم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر ټپیان سوي دي. په سمنګان کې د سولې شورا رئیس قاري سیف الدین سعادت وژل سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنیو چارو پر وزیرانو د کراري ژغ کړی. د هم بشپړ خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون پر فیسبوک پاڼې د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو او سولې دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات ویل چې حمله څلور تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژل سوي دي. د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دوه امنیتي کسان هم په دغه پیښه کې وژل سوي دي. د وی فوق العاده زیاته حادثه سوي چې ملکی خلکو او د هند قونسلګری کارکونکو ته تاوان ونه رسیږي او همدا سی هم سوي دي. هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د کار دفتر ته هیڅ zarar نه دی رسیدلی. خو په بلخ کې د ملکی روغتون مسولینو خبري رسنۍ ته ویلي چې درې ملکی وګړي وژل سوي او شپږ عسكر زخمین سوي دي. په بلخ کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله لږ تر لږه 25 ساعته روانه وه. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر زخمین سوي دي. د جرمني د پوز پر خپله ویب پاڼه ویلي چې 2 عسکر شدي. د جرمني مجلې ډیر شپیګل پرون ویل د حملې هدف د ناټو تر قمندې لاندې د جرمني عسکرو یو موټر و چې یو جرمني جنرال پکښې سپور و. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیس قمندان حقنواز حقیار پرون ازادي راډیو ته ویل چې د زخمیانو پولیسو روغتیایي حالت ښه دی. حمله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې سوې ده. په سمنګان کې د سولې شورا رئیس قاري سیف الدین سعادت وژل سو. سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې قاري سیف الدین د ماښام تر لمانځه وروسته له جماعت خپل کور ته په لار و چې وسلوالو کسانو ویشتی دی. صدیق عزیزي په دې اړه وویل دوید پیش جزئیات لانه دی ترگن. قاری سیف الدین سعادت پروسی که یعنی شل رزی یا یوامیش مخ که دسولی در شورا رئیس مقرر سویو. مشام لجومات وطلی و کورت نجده پلارکی وشتل سویده. در سمنگان دسولی شورا پر مشر در حمله مسئولیت هم چا نده خیسته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د زیمبابوې د کرکټ له لوبډلې سره 5مه او وروستۍ لوبه لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د روان مسابقو اتل وټاکي. فرید هوتک په دې اړه وویل د وی تر اوسه دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې زیمبابوې ګټلې دي. موږ تمه لرو چې نننۍ مسابقه به زموږ لوبډله وګټي او د اتلولۍ جام به خپل کړي. دا مسابقه په شارجه کې کیږي. افغانستان د کرکټ په 15 یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې له زیمبابوې سره مخامخ دی او خپل پرونی مسابقه زیمبابوې ته وبایلله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنی چارو پر وزیرانو د کراري ژغ کړی دی. د دې وزارت بیان جان کیربی په واشنگټن کې خبري اعلان تویل چې د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ د اندېښنې وړ دی.
The United States is concerned about rising tensions in the Middle East, of course.
دوی په دې کې شک نسته چې امریکا په منځني ختیځ کې د بحران زیاتېدو ته اندېښنه لري. په سعودي عربستان کې د وروستیو اقدامونو په تهران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت د حمله د اړیکو د پرې کېدو او له ایران سره د سیمې د یو شمېر هېوادونو د اړیکو د خرابوالي له امله موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې داسې کار نه کوي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي. سپینمنې هم د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوې د زغم غږ کړی دی. سپینمنې له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د بل فرقې بحران لپاره د لاره نه هواروي. د سوریه لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا هم سعودي عربستان او ایران ته روان دی. سټیفن د مستورا به د سوریه د بحران د حل لپاره پر روانو هڅو د تهران او د ریاض د دې تازه اختلاف پر اغیز خبرې وکړي. ترکیه هم پر ریاض او تهران شخ کړی چې د بحران د کراری هڅې وکړي. د ترکیه حکومت ویلي چې د منځني ختیځ حالت ډیر نازک دی او د یو بل بحران د زغم توان نه لري. کرملن د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملن پرون په یو بیان کې ویل د گرو په نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سرګون ناڅاپه مړ شوی او زیاته کړه ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړي کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. اته 50 کلن سرګین چې په 2011 کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل سو مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستی سم پاته سوی دی. د کرملن په بیان کې د نوموړي د مړینې علت نه دی ښودل سوی. هالنډي څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د MH-18 ملکي الوتکې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه 40 روسي سرتیرو لاس درلودی. د بیلنګ کټ په نوم په بریتانیا کې د ولسي ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړی دی چې شاید د میسایل توغولو د هغې دستګاه حرکت لیدلی وي چې د 2014 کال د مارچ په 12 نیټه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوئنګ 1-2 الوتکه نسکوره کړه. د الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پیښه کې مړه سول. او د مالدیویا پارلمان وروسته له هغې د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه سول. څارونکي وایي چې له دې سره د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي ستونزې شایي نورې هم زیاتې سي. پرون د پارلمان غونډې ته یوازې 30 وکیلان حاضر سول چې د نصاب د بشپړولو لپاره 3 وکیلان کم وه. ټاکل شوی وه چې د پارلمان غړي به منتخب صدراعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري پخوا تر دې هم د صدارت پر مقام کار کړی. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو خدای د لنډه خبری برخه تاسو وړاندې کوو چې په سر کې دره پور ووري. د هندستان پر قونسلګری البته په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګری حمله ل 25 ساعته جګړې وروسته تیر شپه د دریو وسلوالو برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. د بلخ چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت دا و چې دوی نه غوښتل په سیمه کې ملکي وګړو ته زیان واوړي. د بلخ د سرپرست والی ویاند وایي چې په دې پیښه کې د هندوستان د قونسلګرۍ هیڅ ډیپلومات ته زیان نه دی اوښتی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه د راپور راستولی.
د هندوستان پر قونسلګرۍ ترسره شوې حمله د شاوخوا 25 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د دوشنبې په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمی چاودنې ترسره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه په یوه تشه حویلۍ ورننوتل او په کې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تیر شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسون او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وختې. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډو ځواکونو، د پولیسو د خاصې قطعې سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادري د یادو عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل، او له دې سره درې میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالف وسلوالې ډلې نه دی منلی. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی رادیو مجله 19 پروگرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
اکونومیک ټایمز خبرونه په ورستۍ غنه کې په بلخ ولایت کې د هند پر کنسولګری د حمله په اړه لیکنه خبره کړې، او په هغه کې له افغانستان سره د هند مرستو د دوام په اړه د هند صدر اعظم د شمنی یادونه هم کړې ده. د نشیل لیکنې سره سم د هند صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې هند به د تل لپاره د افغانستان ملګری وي. اکونومیک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په سرحدي ښار کې د هوایي ځواک پر اډې حمله غندلې او د هندیانو پر وژل کېدو یې خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. ولسمشر غنی همداراس په مزار شریف ښار کې د هند پر کنسولګری د حمله په خاطر د هند صدر اعظم ته معلومات ورکړل. د هند صدر اعظم په مزار شریف ښار کې د تروریستي حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا وستایله. ډیپلوماټ خبرونه بیا په ورستۍ غنه کې د افغانستان په باب په لیکنه کې په 2015 میلادي کال په افغانستان کې د بریو او ناکامیو یادونه کړې ده. ډیپلوماټ وایي چې 2015 میلادي کال د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ل لوړو ژورو ډک کالو. د داعش د حضور زیاتېدل، د افغانستان په شمال کې د نارامیو ډېرېدل، د طالبانو لاسته د کندوز ښار لوېدل، او اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو مهاجرت ناکامۍ بلل شوي دي. خو د ټاپي پروژه، د سوداګرۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب، د سلما بند جوړېدل، او د افغانستان په لانجه کې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون او د یوې سیمه ایزې اجماع رامنځته کېدل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بریالیتوبونه ګڼل شوي دي. او فارن پالیسی خبرونې په ورستۍ غنه کې لیکلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا جګړه له پایته رسیدو ډېره لري وي. خبرونه وایي اوس طالبان له دې سره سره چې په خپل منځ کې سره ویشل شوي لا هم یو مضبوط قوت دی. د القاعده شبکې سخت دریزي په افغانستان کې موجود دي، او د اسلامي دولت یا داعش غړیو هم د هیواد لاره پرانستې ده. فرن پالیسی وایي د افغانستان د مسالې د سوله ییز حل لپاره د تیر کال د جولای په 10 د پاکستان له لورې یوه لنډه هڅه وشوه چې وروسته د خبرو مخالفانو د ملا عمر د مړینې خبر اعلان کړ. طالبانو د ملا عمر مړینه چې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی و بلاخره ومنله، او ملا اختر محمد منصور خپل مشر وټاکه چې ویل کیږي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. فارن پالیسی د هغو راپورونو یادونه هم کړې چې وایي داسې ښکاري چې ملا اختر محمد منصور ممکن ټپي شوی وي.
آزادی رادیوی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شعر ژوند او شاعری په باره کې له ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروری دي. لنډې حکایت او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهمه وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلان کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44مې مادې د لومړۍ فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسیون چې مشري د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 19 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملی موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونزو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې څو ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلې دي. د سینما نړیوال ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوال ورځ سره برابر وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنۍ حالت یې وارزاوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسی مسول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې درې فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما څو تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدې شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابر وه. مرزا 218 کاله له مخه د ان په اګره کې زیږیدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډیر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اثر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسدالله خان غالب سید شاعران او لیکوالان په بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو څه دی دوی ژوند سره بلد شي.
ډیر مننه زه هم خپل ور سلام کوم. غالب دی اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل دی هندستان نو په اصل کې د خپل یو کتاب کې د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر ځله ذکر کړی چې زه د سلجوقي ترک یم. سلجوقیانو دی ترک دی کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب ته رسیدي. د ده نیکه د شالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره یې نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دیره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږیدلي و، یو نصرالله خان بیگ یو عبدالله خان بیگ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږیدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیگ د ده هغه وکړه، سرپرستي وکړه. تر 8 کلنۍ کې هغه هم مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاک و، اولادونه نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه تیره یک شنبه یعنی وشتم د دسمبر 2013 یعنی د کلیز ورځ نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شعر کې ویلی دی چې په هر خبره کې دا خبره و چې کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه به وو نو تاسو په نظر درمل صاحب چې د پرختیا هم دغه سیارڅه په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په خپل وخت کې هم تر نورو شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب ځین نقدان وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې یو استلوی دی پیړی شاعر دی غالب پړه ویل کېږي چې د دینو نسمې پیړی شاعر و ځکه دی په 1919 کې په دسمبر کې زیږیدلی و په 1389 کې وفات کړی بیا مثلا وایي چې وروسته اقبال د شلمې پیړی شاعر دی او د بلې پیړۍ فیض دی او د بلې بل دی خو ځینې اردو نقدان وایي چې دی حتی د ټولو پیړیو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړیو شاعر به وي او د دې دلیل همدغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دی که ژوند ته ګوري که کائنات ته ګوري که خپل شاوخوا ته ګوري په هغه وخت کې چې په هند کې څه حالات وو د ټولو ته پام کولو سره دی تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی که نه کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیان اور د ده د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان انداز هم نه دی د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي کومې فلسفي نظریې لري په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د دود کړي په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسري خبرې د عشق و عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي دي دنه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی دی خپله د هغه ډېر مرید دی وایي چې ریښتی کې تم هی استاد نه هو غالب کہتے ہیں آگ زمانے میں کوئی میر بیتا بالکل د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه ده ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي دی خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز د فلسفي افکارو د تصوفي افکارو او د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعرونه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر
دل ہی تو ہے نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډیر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوو یا ډیر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې مو ویلی و خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غونتې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر وو هندي سبک شاعري سخته وي د خپل په اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړی تجربه وه دای خپل وایي چې طرز بې دل مې رښتا لیکنا اسدالله خان قیامت ہے نو وایي د بې دل په طرز کې ته اردو لیکې دا قیامت دی نو یو دا خبره وه چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعران وو د هغوی خبرې سرسري وي مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسو وګورئ دی د ده هم اثر دی د هغه شاعري داسې دی لکه اردوان ټینیجر شاعري ورته وایي د ژوند د سرسري مسایل او دغه کیسې په کې فلسفي نه دی د لفظونو سره دغسې لوبې لکه د غالب چې زده دي دا هم نشته په کې چې پارسیوانان ورته کلمه کاتوري وایي په دې لحاظ یو دا ده چې د ده افکار ډېر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت بل د ده انداز هم د هندي سبک انداز و ده غوښتل چې په اردو کې د بېدل غوندې شاعري وکړي دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول د ده په ژبه پوه نه شول ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه په کې نغمې ووایم د ده تجربې نوې وې او د نوې تجربې سره پره زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ورسره موجود وي دا کار د غالب سره وشو او وروسته دا زړه توره شو فارسي شاعري شروع کړه په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلي شاعري کړي هغه هم د سبکي وقوع د هندي سبک ډېره د اعلی درجه شاعري دی حتی دی د هندي سبک لویو 15 شاعرانو کې هم یادېږي په فارسي کې هم دی د هندي سبک د لویو شاعرانو نه دی
درمل صاحب اوس به د غالب صاحب د ځینو شاعري ځانګړنو په اړه وغږیږو که تاسې کوم غزل یا کوم شعرونه اورېدونکو ته وژباړئ او په اړه یو څه خبرې وکړئ
غالب چون لوی شاعر دی د شعر کما حق خو ترجمه کول به سخت وی خو د دې ځینې ځنګړنې چې دی د کلمو سره ډېر عجیب چلند کوي. زه به دوستانو ته د ده یو غزل ووایم او ځینې خبرې به مورباندې وکړو کېدای شي د دوی سره مرسته وکړي. جور سے باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائے کیا. دا وایي چې زما معشوق دعوه کوي چې زما جور ستم نور پرېښولی دی او اوس پخوانی کوم جور ستم چې کړی دی هغه د شرمه ماته مخ نه ښیي. وایي دا چې مخ نه ښیي زمونږ مثلا خو د دیدن
لاپسې
خراب شو. مطلب دا دی چې جور یې نه دی پرېښولی. لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھے لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائے کیا. وای کا دخمنی میں لگ دخمنی تو وای کا چری دخمنی میں منگ باغت لگاؤ وای محبت بورتو وای کنا منگ سر دخمنی کبھی منگ محبت جوڑا بورتو سر سر جوڑ چی ایت سم نشتا چشی بند سڑے دکا و خوری اصل دی دکی خوڑل وس شی نشتا
دکا خوالتا خوڑل کی چی دی دوڑ ترمن یو چوی
یو چوی ایت رشتا پد نہ کنا دا مبالغه سم رخ کلی کی چی زمون ترمن ایت رشتا نشتا تا دخمنی هم نشتا. لگ ہو تو اس کو ہم سمجھی لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائے کیا. وای ہولی کیوں نام بر کے ساتھ ساتھ یار اب اپنی خط کو ہم پہنچائی کیا. وای نامه بر ته می خط ورکو زخ پله مر سره روان یم کنه د دې رشک نه چې اوس دا
خط وړون کې
د خط وړون کې زما یار ونه ویل کنه
وای نو حسادت کوي
حسادت څومره ډیر حسادت ته کنه. وای خدای پاک دا عجیب اندره اوس بو زخ پله خط خپل ور وړم. پوښتته هه وو کې غالب کون هه کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کیا. اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی نه پیغام چې اوس دته څو وایو کنه چې غالب یعنی د غالب بشي خې ډیر مشهور دی چې هر څوک پیږي چې د غالب چا سره مینه دی. اگر پختنہ کوي چې غالب سوک دی دا وایي چې کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کہ اوس دته څو
څو وایو څوک می ورته وایي
څوک می پوي کوي چې اوس دته څو وایو.
او ما چې اوریدلی هغه کوم سیریال دی غالب پاړه چې جوړ شوی ویل کوم رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ارزښت
خو د فلم چې دی مواد چې دی هغه هم د غالب د ژوند د اثار او د خطونو نه راخیستې دي که څه هم ځینې مبالغې هم دي پکې. خو بیا هم د ده هغه ډېرې مشهورې دي د ده رابطې ډېرې زیاتې وي حتی د په خپلو خطونو کې ډېر اعترافات کړي دا هم د حقیقت نه لرې نه دی. ځینې خلک وو چې د ده په شاعرۍ هم پوهېدل خو هغه داسې خلک نه وو چې ده ته یې ګاټ رسول نه ته به یې داد ورکولو.
ځینې خلک هم لاسنیوی چې نه شو
بازو کوو خو د ده ژوند داسې وو چې یو لاسنیوي ته ضرورت لرلو او د سره د شاعرۍ نه غیر بله وسیله نه وه ځکه ده ویل چې زما پلارونو کونو توری ویلی زه باید د قلم د ملک پاچا شم. کوم خلکو چې ده ته باید لاس ورکړی وای کوم خلک یې په شاعرۍ پوهېدلی وای هغه سر نه پیګرولو دی په شاعرۍ.
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے.
غالب دی شاعرۍ د سختوالي یوه وجه دم دی چې د دې شاعرۍ سره یو کلتوري پس منظر تړلی وي او کچېرې لوستونکی د هغې کلتور نه نوي خبر بیا مشکل تمامېږي. مثلا دا وایي چې سکې ہے مہر خو کے لیے ہم مصوری تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے. وایي ما چې د مصوری زده کړې د ښایسته و د پاره مې زده کړې د ښایسته و د دیدن د پاره
یعنی د مصور هم واکسونه هم ویستل دي.
او د دې نه معلومېږي چې یو کتاب د غالب کون ہے په 1978 کې لیکل شوی پر کتاب کې کېدای شي د لیکوال داوا ډیره درسته نه وي خو هغه داوا کړی چې مصور و او د بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون د معاصر کمرې نه وي تصویرونه داسې جوړېدل چې یو څوک بتلو په چوکۍ به کېناستو مصور به د هغه شکل رسموله. دی وایي چې ما د مصوري د دې لپاره زده کړې چې د دې دندې پورې یو چل جوړ شي یو څوک ناست وي را توضیع جوړوم مفت به ورته ګورم. نو دغه کلتوري مسلې یو علت دی چې کچېرې لوستونکي ورسره بلد نه وي په غالب باندې پوهېده ورته سختېږي.
او د ده اثار هم ګڼ دي فرضاً په اردو کې او په فارسي کې.
د ده اثار ګڼ دي یو خو د اردو او فارسي کلیات دي یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی خود د غالب چغه خپل چر راټول کړی خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی هغه ډېر مشهور دی د خپل ژوند باره کې یو کتاب لیکلی دی پنجاهنګ په نامه چې په هغه کې ځینې مسالې د فارسي ژبې د ګرامر او د مصطلحاتو په اړه کړي نور هم د ډېر خوري وري لیکنې دي
عبدالمل صاحب په اوسني وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسې بلد یې پسرلي صاحب نه راواخله یا حمزه بابا دی نور کوم دغسې شاعران یادولی شئ چې د دوی په طرز شاعري کړې ده دوی بیا په خپل سبک کې څومره بریالي وو
ولا پښتو شاعرۍ باندې حتی په ټول په اردو فارسي او پښتو شاعرۍ باندې د غالب ډېر لوی احسان دی او په اردو کې خو د ده تابعین یا د ده تعقیبوونکي زخ ډېر دي حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د ده لاره ونیسي خو د ده لاره ډېره سخته ده ممکنه نه وه چې چا دې طی کړې وای په پښتو کې هم ډېرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې د غالب مصري یې راخیستې د غالب شعرونه یې ترجمه کړي او فکر کوم چې پښتو شاعري کې چې دا کومې نفسیاتي مسالې دي دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې یا په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستې د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بېخودي بې سبب نه هی غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اگر کہ تاسو مثلا د حمزه شنور شعر وګورئ چې غل د محبت غلطی دی نشي چوک چپ محفل کی چاته نه وګوري یا مثلا غالب وای چې تشی بغیر مر نه سکی کوه کن اسد سرگشتې خمار قیود و رسوم ته حمزه بابا وای چې جوړی مینه دی کچو به بنیاد ته چې به خودکشی مر نه شوی فرهاده او نس مثلا د استاد پسرلی ځین شعرونه د سدی چې د غالب رنگ دی اور باندې د غالب یو شعر دی چې جاتی اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور او دی استاد پسرلی شیر دے چھے تا ویل چھے بیا بسر گورو دا قیامت پورس جوڑ پا ما قیامت شکر اختیابی وادا لندوا غیر دی دینا دا خو زینی مسئلی دی کی دا شیطا وارو دا مرتو ویو یا دا شاعران و ترجمی بیوی زینی شیرنو بے خوخ شیوی خو غیر دی آگے نا مثلا دی قلندر ممن دیو شیر دے چھے تا چھے دا سی اڑاولی خوی را واخس بام و در بامی پوہیگم در و بام کڑی دی مرزا غالب شیر دے چھے وفوری عشک نے کاشانی کا کیا یہ رنگ کہ دیکھتے ہیں میرے دیوار و در در و دیوار غیر دینا چی دغس شیرون مستقیم ترجمه شوی دی افکار و دی انداز او دته د خبرو تاثیر زموږ د پښتو شاعرۍ په لویو شاعرانو کې لیدل کېږي خصوصا په هغو شاعرانو کې چې د اردو سره بلد یو ځینو خو یې د ده د فارسي شاعرۍ نه هم اخیستنه کړې نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلې وایي ډېر خوشطبه انسان هم و او ډېر حاضر ځواب هم و دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه کومه خاطره داسې د حاضر ځواب یې کوم څه
او دا ډېر حاضر جواب سړی وو د خپلې مېرمنې سره چې کومې ټوکې کړې او د خپلو دوستانو سره چې کومې ټوکې کړې دا ډېرې مشهورې دي ډېرې زیاتې بېلګې شته دا ډېرې مشهوره ټوکې چې خلک کوي هغه میرزا غالب وایي د امونو ډېر شوقي وو کوم وخت یې امونه خوړل هغه هلته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کې بوی کړي وو بیا ورنه ګرځېدلی وو بیا چې ورته ویلي وو چې ګوره خر هم ام نه خوري ده ورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري نو په خپل ډېر خوشطبه ډېر لوی انسان وو ډېر سرشار او د ژوند نه ډک مګر دا چې ډېر بد ژوند یې تیر کړی مایوس وو اوه اولادونه یې مړه شوي وو بیا د عارف په نامه یو هلک فرزندې باندې نیولی وو بیا غم مړ شو نو د دې د غمګینی د دې ستونزو نه ډک ژوند او اغلته په هند کې د انګریزانو تسلط خپل یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی وو د خپل تیر عظمت او د اوسنۍ حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري د دې لوږه د فقر داسې وو چې د دې نه دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو ځینې نقادان وایي چې د دې ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوې وي
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش دم نکلی بہت نکلی میرے ارمان لیکن پھر بھی کم
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر د خبرې مکی دلی چې ډیر عقیدوي سړی نه دی خو بیا چې د ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان و، یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به لرل. فرزند دې ډېر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی و چې اوس خدای ته زله شرمه څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو او د خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د دې عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا دی چې دی وجدانا ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېره د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه ده.
درمل صاحب، یوه بله خبره چې دی خپل هم په همدې نظر و ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبره ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان هم داسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي. مونږ په ټولنه کې هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغسې سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغسې و، اوس اردو نقادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې، حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د ده شاعرۍ. حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرح او تشریحات، لسګونه کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبریک شي، د غالب د ترکیب نه یو نوم ورنه. مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل، د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادی، او هغه شاعران چې په وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکشو کې ډوبو او ټولنې منلي وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لویدلي، هم د خلکو د نظر نه لویدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لویدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي، یا ورباندې وظیفه واخلي،
یا
خلک خوشحاله وساتي، د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه د شاعرۍ به چکچکي نه دي، او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي کیدا. قصې که غالب کړی وای، ممکن دی به هم د دربار شاعر وو، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو،
او د هته څو ځله هم دغسې دربار پرې خې نه لیدل چې د په شعر څوک نه پوهېدل.
بالکل. مګر دا چې غالب د خپل ارزښتونو لپاره شاعري کړې، هغه فنی او فکری ارزښتونه چې دا قدرت ورته درلود، د هغو لپاره شاعري کړې، ځکه جاویدان شاعري ده. او بل دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې، ولوی شاعران اکثره د زمانه یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا وس نه وي. مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو، چکچکي به ورو، که مخالفې خبرې کوو، د خلکو د ذوق دا بیا غره پاره وي. که نه زمونږ په خلاف او د باد په مخالف طرف الوتل نه د وړو خلکو کار دی، او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو
ډېره مننه درمل صاحب. او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم، وایي: یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ډېره مننه.
یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے
ترنو. اوریدونکو، تیره اونۍ مو د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې لومړۍ برخه واورېده. د مرکې د دوهمې برخې مو ویلي وو، دا د دوهم او وروستۍ برخې چمتو ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو ول چې د غنی خان په شاعري کې
مینا د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوی ده. ستاسو په شاعري کې مینا او حسن ستاسو د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې د جانانه د قرآن په حساب باندې د دین په حساب باندې خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غنی په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعر مجموعه باندې څو لیکل کېږي او پای کې دا خبره کړې و چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نشي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه دا موږ چې وایي چې ان الله مع المحسنین محسنین محسن حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګو یوازې دا نه دی کنه دغه هم دی خو یوازې دا نه دی کنه. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنی نیکي او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه. الله معنی مینه نه دا چې دا ورسې دا کښنه ماشوم دې تر اوس غلي په خندا او ته یو دغه سپږیر کې ونیسي دا شور سره کې کنه دغه ټول دغه ټول مینه ده. دا ځواب سره واخلو ولس سره د انسان سره د انسانيت سره د وطن سره د خاور سره د ناموس سره د ټول شان سره هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. کنه عدل ته دا سوی ده د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته خو زلف او تور څونو و دې ته راغلی او مینه ګرده دغه مینه ده. زور الکتر په انجلۍ مین دی او انجلۍ د په الک مین دی خو موږ په کلاسیکو دغو کې پښتو په کلاسیکو دغو کې هغو کې په دومره وضاحت او صراحت او دومره فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاده کړی لکه غني خان چې یاده کړی ده او تصویر کړی ده په دومره دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر په هر صورت باندې دغه اثار هلته موږ په زړه کلاسیک دغه شاعری کې دغه ستنه او د موجوده شاعری شوم څو پر دغه لیول باندې را دغه برابر نشي او خپل کمال ته خپل څه نه رسېږي.
څنګه چې ویل کېږي شاعری د جذبات او د احساساتو د بیان ژبه ده. خو په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډیر کار واخیستل شي که یا تفکر ته باید ځای ورکړل شي. ستاسو په شاعری کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو
او د دغه خداش د کنه چې په خپل د دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل یو شم صاحب او سره د غنی خان سره د هغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل نو هغه ته چیر د شاعری چې شته تا چې شته د فکر چې دوه لازم علاقه په خپل سر په خلاص چې شي ده او دوه هم سر په خلاص دی دا چې د پورته د هغه څخه دا یو احساس راسي نه تخیل د پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم د خیال وزیري ورکم او د تفکر دغه ورکم نو دا د سر شان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی چې د خپل په خپل د شعر خپل ایدئولوژي د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شان امتزاج دی د ټول ګډه ده. کنه هغه نه یوازې شاعر نه یوازې په خیال کیږي نه یوازې په تفکر کیږي نه یوازې په احساس کیږي نه یوازې په تور او په ژبه باندې کیږي د څلور سره ټوکی دا ان د شعر تعریف دا رقم کنه چې د ورانه ژور احساس څخه د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري او په ښه انداز باندې توري هم بخي ډېر مهم دي په ښه انداز باندې په شو تورو کې او په غني د ډنګ سره او تر وړي کنه ډنګ نه لري غني چې په شعر شعر دغه کوم شعر چې موږ ته بارو یار شعر وګرځه په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه خو مګر ډنګ پکې نشته
فارسی کې آهنګ ورته
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه باید آهنګ وي ډنګ وي په دې کې کنه چې څوک چې په دغه نه پوهیږي چې او دغه نه و څو رسیدلای او اون کته نه څو رسیدلای هغه د ظاهري تور شوی د ظاهري تور هم انجایي د هغه څخه خوند اخلي دا خپل غند دغه د حسن غند د څلور سره تو خو کنه د احساس او دغه د خیال او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تور تور شان د څلور سره تو کو
په پای کې بیا مستاس شاعری تر اوسه یو شتن دی بل او کو اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسي ژوند پرېش یو دلته خپل کور میشت یاست اوسنۍ مصروفیت هم څه دی یا نور شاعري کوي یا ناچاپ شاعري پرته ده هغه به هم چاپېږي که څنګه
اوبه دا خو ستړی دغه ده نو اوس ناچاپه شان مې دغه دي څه ناچاپه شان ستا هغه داس وخت په وخت باندې کنه بل مروک وکم کنه وروسته به راغ وروسته به راسته اوس نو دغه یو دغه پاتې دي نه داسې مجلس ته نه داسې اخبار ته ا دا یو د پرنګي سوغات د فیسبوک د فیسبوک نه فیسبوک ته کله کله نه غزل مزل بر تخوم
نه
څه سوغات نه نه یار شو ته چا پام سي څه سوغات او بده ته چا پام کی خو نه غزل واره بیا هي چا پک سړی د زه د غزل مزل کله کله رپورټ کوم کنه خو اختای من کنه د غنه من بیکار نه جوړ سړی پر ځای من پروت پر ځای من ناس ته مو څه ټول مشغله مې د خپل مسان سره او د شاعر سره د تور سره د چاغه ویلې یا خپل وخت چې لیکنه کې د خپل یار د دکتاتور او تور سره سم ما کړ ځل شل غزل نون د بده سوي ویل سوي کنه نو موږ دغه نو پاره کې ادي لګیا ما غدا
ورسته پښتنه ولا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته ویل چې دوی خبرې دي یو خبره هم د مړې ده او بل هم د مړې ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبيات پکې تخلیقي لیکل کېږي او نور علوم لام پکې نه تاولې اقتصاد سره خو بيخي تړلې نه ده څه فکر کوچ پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په یو خونه کې چې ناشته نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولای شي څنګه کېدلای شي پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیال شي
نو هغه دوله دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده د ویلو ژبه د ویلو ژبه ته څو شاله د بنوا خو د بخښې خبره د څو شي نام اسمان سوسی پاتی او افغان کې به دا افغانستان در څو پر دا قوم دې دغه جبه بې دا آمد محاورې جبه د محاورې په اسلام باندې کنه دا د نوی تور او د خیج چې تور نه نه وځي چې تور ځنی پاتی خیج په لارې باندې چې باغ روانه ده جبه د اولس ته ده د اولس شي بل جبه د ادب او د هنر دغه د جبه د ادب او د هنر په جبه باندې خو ما خبرې وکړې لیکن چې موږ ځوان شاعران دې خو دې ته متفق کنه چې دا خواته کنه او خپل شعر دغه دغه څلور سر ابعاد کې د تخیل په بوت کې د احساس په بوت کې او د تفکر په بوت کې او د تور په بوت کې د طاقت اظهار په بوت کې د توجه کې دا دغه بل دا د کنه چې جبه دغه مدرن دنیا چې کوم روانه ده د دې سره د داسې او دغه څه کنه چې یعنی جبه او اقتصادي دغه ته هغه خبر دغه متنه دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزه نه متي نو د غریب قوم جبه غریب پات کیږي زبانه کې تاسو د غصه کنه چې جبه په دغه اسلام روبنای پدیده ده زیربنای نه ده زیربنای پدیده اقتصادي اقتصادي روابط طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه ستاندرد دی هغه شی دی نو په هغه باندې جبه د چاغ دغه چې پښتون ترقی وو کې جبه په ترقی ورسره کیږي دا علمي جبه یې درې دوه مکنه یاد د نوستو ویډیو د هغو د کالجو زه خاطرات دغه مکنه په ترلانان الیوان ورسته چې دا پرنګي خو موږ سره د 200 کال دغه شی وبد سره لرو کنه د خو څومره نه وتلی وو خو د نن الیوان ورسته چې به هیڅ صدا د سم د مرغ د غری په غاړه تښینستې دا وخت چې دای سورنو پرنګي د خو موږ سره ارتباط تپاره د ترجمانانو مجمانانو د خوله خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی زما دا پارسیجی به دغه آشنا دا راتلل کنه دغه لغاتو د شان پښتون ورسره کوله هغه پښتون وکړو څو ځای الته په ډالر باندې ترجمان سو د میاشې 15000 8000 ډالر تنخوا ورکول دا سو کنه پښتو ته ما دغه خلک یار مال یار د پښتو د اوسته پیدا کی
مارکیټ پیدا کی دلته نقد په پیدا کیدنه
مقصد مې دا دی مثال مدار کی کنه چې په جواب کې چې جبه چې مړی جبه سي د روډي جبه سي و مړی په وګټ سي هغه جبه په د ټکنالوژي خپل په شپې د اخی خبره د خکېږي په اخر کې بیا دا خبره زده کوم کنه چې جبه روبنایي پدیده ده زیربنایي نه ده ادب هم روبنایي پدیده ده زیربنایي نه ده زیربنایي شي چې د کنه اقتصاد او اقتصاد په پراخ عمق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل په تولیدی وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک په مارکسیست افاره باندې ونلګي کې ورګي د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط او د افلاطون خبره د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره د میرویس احمد شاه خبره د ټول دا خبره دا د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونلري قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي دا هغه قوم هیڅ شی دي خبره خاپی ده او پلوینم هر څوک پستر گوشهی وینی یو ځان وینی بل دی وینی یو رز وینی او شپه وینی بل نور وینی تیاره وینی یو جام او سراحی وینی بل سری سری ساقی وینی یو حسن ده دلبر وینی بل مینه ده خپل سر وینی یو ژره او تسپی وینی بل پټ راز د سجدی وینی یو مکر د شیطان وینی بل مینه ده رحمان یو تور وینی جنگ وینی بل فوج وینی او ننګ وینی یو مست د ایمان جوش حسین حسینه کربلا وینی بل خوار په ځان مین جنون یزید توره بلا وینی یو خوش خوب کابل جان وینی یو خوش خوب کابل جان وینی بل ترخ شمن پاکستان یو عشق وینی وفا وینی مجنون وینی لیلا وینی بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري یو دار وینی منصور وینی عاشق د عشق مجبور وینی بل هجر او وصال وینی د یار د زلف ټال وینی یو جبر د تقدیر وینی بل ټول له ځان تقصیر وینی هر څوک په سترګو شی وینی یو ځان وینی بل دی وینی څوک بد وینی څوک ښه وینی هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ نه څه کوم نه څه وینم نه ځان او نه هغه وینم نه بد کوم نه ښه وینم روان خو لاره نه وینم بس خاپی دی او پلی وینم پاس جبر د سلطان وینم او کوکته زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزي اغزي او څنګ د مرګ روان وینم
وږمې رشیدې دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به اورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي
مرسته د یهودو یو حکایت په ښار کې یو بیوزلی سړی و کور په کور ګرځېده مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت پښه یې ماته شوه له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود په لمن کې یې پیسې ډوډۍ یا څه بل څه وراچول یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي
تیر ځل مو په ادبي باس کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې ښاغلی احمدي په دې باس کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
احمدي صاحب ستړی مسې تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و په هغه کې مو ویلي و چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري منځ لري او لکۍ لري نور نو پښې نسو ورکولی احمدي صاحب که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي چې کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله شي
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي دا مثال زه ډېر وخت ورکوم که یو خټګر یو دیوال جوړ کی او په دې دیوال کې یو خښته راوتلې نو ټول دیوال بدرنګ ښکاری شایسته نه ښکاری لنډ کیسه هم داسته له موضوع را نیولې تر تلوسی پوری تر لیکنو پوری تر ژبې پوری تر جمله بندی پوری تر ډیالوګونه کرکټرونه تصویرونه دغه ټول که ورس لنډ کیسه ولیکو دغه ټول ته باید پام وکړو
دا راته تشریح کې یو څه څه دي چې دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد دی وي کیسه جوړي داسې شمیرل راته وایست
ما څه کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې نو د لنډې کیسې به خاکه به لیکله ډېره لنډه دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک ورس نوي کیسې ولیکي که دغسې یوه خاکه یي د هغه موضوع په رابطه باندې نو دا بیا بلې خواته نه ځي یعنې یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې دا یوه خبره بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته
رازم دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي یا هدف یوه موضوع دا یوه خبره په دغه خاکه کې باید هماغه لیکوال په پایل کې باید تلوسي فکر وکړي چې ما یو لنډک سوی موضوع یم په ذهن کې پخ کړا یم یا په کاغذ باندې ولیکل دا خو یو لیکنه ده په دغه لیکنه کې پیش هم ستا کرکټرونه هم ستا ارڅ ستا دغه لیکنه کومه برخه د کیسه په سر کې راولم پال کې راولم چې لوستونکو تر اخیره پورې وساتي بل خبر ده چې تلوسم وساتل سو موضوع فوکس ته هدف معلوم سو بل عمومي خبر ده چې دای څنګه په دغه کیسه کې غوړې اضافه خبرو مخنیسي په دې اړه باید فکر وکړي څوک چې ور سلی کوالي وکړي هغه باید په دې پوسیسي د خاکه خو ما جوړ کړه دې لپاره څو کرکټرونه مهم دي بلند اکسک معمولا د کرکټرونو زیاتواله يم کیسه ګډوډ کوي لخواندې باسي د سی ار کرکټر ته نسی رسیدا یو څوک او کرکټرونه ډیر سی یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خوینو عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه ترشل مخدیش مخه اضافه شي لاندې څه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته شده بلې جمله باندې ډیره مهمه ده عادت او خوینه د کرکټرونو ډیر مهمه دي اواید چې نه راولي مثال خبرې کوي ما لاندې کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې د په واقعي ژوند کې لیدلای اته دغه هغه تصویر ورکوې دی هغه سوالګر تصویر دی ورکې اته دغه په دې اړه فکر وکړي چې یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې د تخواست کړای د سمراسته ورسره وکي هغه کلمات راوړي بل تصویرونه دي معمولا کله شی او تصویرونه سره ډیر تکرار شوی دي کله دغه نه ډاډه وکي دا ډیر شنه کچیر تصویر د ډیر قوي تصویر نه پیدا کولای عادي دی وای مثلا کوم ځدا سی وای چې یو انجلې دا غټ تور بادامي سترګې درلودي
کله
مستر کې به خې تکرار شوی دي تر دې چې ساده وای چې غټ تور سترګې درلودي دا به مې په نظر باندې پیښی او کوشش دی وکړي چې خپل تصویرونه پیدا کړي خپل یو څه ولیکي هغه ټکی یا هغه جملې چې د پکسا کې راوړي باید خپل دي ګوره کوم شتاس دی بل په خپل باندې ګام چیز دا وبولار سو اول خو به هیڅ وخت غټونه رسېږي زه د یو چا تقلید کوم هغه ته فرض نه اول خو امکان نه رسېږي ورورسېږم که بیا ورورسېږم نو دی ما کمال بڅی تر ما مخ خو بل څوکستان خپل لار دی ول لري هدف میداد شت په اول کې نیمګړتیا به ستونزې ولري خو ورو به دغه نیمګړتیا به رافسی دغه نیمګړتیا به حل سي د مشکلات به حل سي خپل لار تعقیب کی او بل کته امغه بل چاپونو باندې پلج دی کوروم رسېږي هغه خو اما غلطه نه ده ولر هغه بیا تر تا مخیزی بیا نه سیور سیدای موږ لپاره مرغه تقدید خراب کړی
یو چا هر څوک خپل تجربه نه لیکي فکر کوي چې تر د مخکې کوم څه لیکل سوي دي قصې اما غدين
کوم مخکې ول سي دغه لیکنه دا ست سي دي هر چا نصر بیل ده باور وکړه لکه په دغه زینو ارزو کې دغه بټه ګوته لګی په رنگ باندې نه سي دو انسانانو مې ورقم د نشان نه دي هم دا اصل لیکنه مم ده اصلي ګورز شاید یو رقم خبري وکم او من سب تاسو شاید بل رقم خبري وکي د دې هدف ته زه شاید خپل کلمات وکي یو رقم جملې هغه مفهوم د تاسو یم وایسته یا هغه تاسو وایسته تاسو په یو شکل باندې وایسته بل شکل کې شکل وایم یو مفهوم وایو خو هغه دی ویلو طرز هم بیل ده یمو شو بل مشکل ده د چی که یو څوک هم دغه سیادی هغه شپون صاحب خبره دا وایم نصر وایو خو لیکل یې نس یو څوک ډیر شی خبرې کوي اما خبر د کاغذ باندې راوړل کیږي قلم باندې راوړل کیږي او کله چې د یو ورڅ یو څه ولیکي نو دوی به هغه خپل ځکه طبيعي ژبه بدلی لهجه مې هدف نه ده د لیکلو طرز خپل ژبه بدلی دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنه کړي دي نو ځان باید په مغسلر
ما تیارې جملې په ذهن کې یې په خوای لوستي هغه راوخل
ما نه ما خبره ده نه موږ باید خپل اوسو نه د سیبل چاپلونو باندې ګامونه چیزدم دغه ډیر مهمه ده
احمدی صاحب خلاصه ده د راتو وایست چې ک یو څوک کیسه لیکي کوم ټکی مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي
مهمه ده چې موضوع ډیر مهمه ده که څنګه وی نه خوره موضوع نه وی زاویه لري نو نه بیا خپله فکر باندې وکي بل خبره ده چې یو خاکه لیکل ډیر مهمه ده چې به بلی خواته ولر نه سي بل خبره ده چې لپایله باید تلوسه وساتي هر هغه څه په فایل کې راولې چې لوستونکو ته تر پای پورې وساتي بل هغه جمله باندې ته باید توجه وکړي بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبيعي توګه سپړل کیږي هغه مغه ته باید کیسه ختمه کړي ځکه راز چې غوټه خلاص به کیسه ختمه ده نور څه به اضافه خبري بل کرکټرونه باید ژوند کې تصویر دلته ډیر مهمه ده تصویري ژبه ډیر مهمه ده او څه باید په لوستونکو باندې وویني بل خبره ده چې هغه کرکټرونه په کراوړي چې د واقعا لیدلی کله شي خبري ونه کی ګور اوس هغه اول کې چې ظالم سړی چاغ او موږ په ټولو کې څوک زیاتره څوک ظالم سړی ډیر چاغ او ډیر خشنه څیره لري هلته چې ډیر ډنګر خلک دي خو په ظلم کې وړې ده چا خبره
مرچ دې مرچ
ډیره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري موږ مشکل دا ده سي مګه اول چې مصور لیدل مګه بس په غوږو کې دی بل خو نه ځو بل خبره ده چې طبيعي وغځي چې کرکټرونه ډیالوګونه دغه ارسي بچایستای
کورمدان چې موږ بلنه مو منله
نل تاسو نه مننه ډیر زړه مننه